مچی بریم دستاسو کور با السلام علیکم. د طالبان حکومت وای د بدخشان په وخان کې لچین سره د وسلی دوله لپاره د یو سړک ته جوړولو چاري پیل کړی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پرون په کندهار کې وی غونډه ته وکړه.
دا چې یو لار جوړیږي چې موږ به ارڅ ان شاء الله هغه لار باندې د چین سره به مرابطامات د تجارتي اموالو که موږ درلوده کوم دا وخوا سره رواردوله دا به ان شاء الله ژر تر ژره تاسو ته موږ ژر.
افغانستان د واخان په لوړو سیمو کې له چین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري. طالبانو د سړک د جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دی ورکړي، خو تیر سپتمبر هم په چین کې د طالبانو چارسنبالې سفیر محی الدین سادات ویلي وو چې له چینی چارواکو سره د واخان دهلیز له لارې د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصلې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو این ډی پی وای په هرات کې له خونړۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي کسان وسویره لري چې شایي سږني ژمي کې له لوږې او سړې هوا مړه شي. یو این ډی پی په خپله ایکس پاڼه کې د هرات د زلزلې د قربانیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی. د ادارې د دغې زلزلې د زیانمنو سره د مرستو لپاره د 25 میلیونه ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې زیاته کړه چې د دې پیسو ډیره برخه به د سرپناه په جوړولو ولګول شي چې د زلزله ځپلو لپاره له اړینو لومړیتوبونو څخه دی. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د څو سختو زلزلو شاهد وو چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 1300 ډېر کسان پکې مړه شول او 1200 نور ټپیان شول. دغه اداره وایي چې په دغو زلزلو کې شاوخوا 8000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ او څه باندې 1200 نور هم یوه برخه تخریب شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحد عربی اماراتو له ټیم څخه د شلو وریزو لوب لړۍ وګټله. افغانستان او متحد عربی اماراتو په شارجه کې درې شلو وریزو لوبې وکړې چې وروستۍ به یې تېره شپه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده. په پرونۍ لوبه کې د متحد عربی اماراتو ټیم 128 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې په 19 ورو کې د هدف پوره کړ. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دغه په نوي کال کې د افغانستان د پاره د شلوریز فارمټ لوب لړۍ بریا وا او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو په هغه کې هم افغان لوبډله وځلېږي. همدارنګه پسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم تر سره کیږي.
افغانستان بل دې وروسته هنتزي چې هلته د جنوري په 19 د دریو شلوریزو سیریز پیل کړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې په یوه ډرون بریج سره د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وژل شوی دی. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرایلو بې پیلوټه الوتکې په المشفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نقشه کړ چې له امله یې شپږ کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شول. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د پیښې تفصیل درکوو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په تیرو شاوخوا 9 میاشتو کې افغانستان ته له پاکستان او ایران نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شوي.
د سخت یخنی سره مخامخ یو کور کې
مو کار نشته. زمای هم د ژوند ډیر سختې لري.
کندهار ته په یو شمېر سنو شوی کډوالو کې داسې کسان هم شته چې د ماشومان پر تعلیم ټینګار کوي او کوچنیانو ته ټولګي جوړ کړي.
چې یو کتاب ورته پیدا شي، یو قران شریف، یو بل شی ورته پیدا شي، وروره شدي د کوچنیان دا یو مکتب وایي. وروره
په نورستان کې مولا بیا وزله شزو سره لمرسته خبرو
پته خزو دا دوه بزی ور کړی دي. د بیوازلو خزو ته د اچار او مربا جوړولو څو وسایل هم ور کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په لبنان کې د حماس ډلې د یو مشر له وشل کېدو خبرو او کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانی خبرونه تر و بچو واوري. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
افغانستان ته په تیرو 9 میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1 میلیون افغان کډوال ستانه شوي دي. پاکستان په تیرو 3 میاشتو کې له قانوني اسنادو پرته تر 4650 زره ډیر افغان کډوال په زور له خپل خاورې ایستلي دي. لبلی خوا ایران په تیرو نهو میاشتو کې تر 1500 سره ډیر افغان کډوال لخپلی خاوري استلی او لپولې اړولې دي. له دوغه دوه هیوادونو څخه راستنه شوی کډوال لخپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د ژمی پر رسیدو سره له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم زور اخیسته. د راپورونو له مخې له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره کسان په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي. د بلو تروت په نوم څیړنیز سازمان چې عمدتاً د پاکستان او سیمې مسایل څیړي، پرون د جنوري په دوهمه په اکسپانه کې لیکلي، د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لومړۍ پورې 4,650,000 څخه زیات افغان کډوال چې د دې بنسټ په خبره له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې میشتو افغانستان ته استول شوي. بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې IOM په یو راپور کې ویلي، د سپتمبر له 15 د ډسمبر تر 23 پورې شاوخوا 3,40,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. په دې جمله کې 3,11,000 د تورخم له لارې او پاتې نورې د سپین بولد لاری د افغانستان خاورې ته ننوتی. د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلې چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. په زور ایستل شو کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو او ځینې د امریکا په ګډون په درېیمو هیوادونو کې د منل کېدو انتظار ایست. په تیرو درې میاشتو کې لسګونه زره بې اسناده کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه کړی شوي، هغه هم د ساړه ژمي په مهال. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه ویلي، له پاکستانه د افغان کورنیو په زور د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سازمان زیاته کړې، دغه مهاجر په تش لاس راستنیږي او د تګ ځای هم نه لري. یو له دغو افغان کډوالو څخه محمد الله دی چې په تېر ډسمبر کې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور ایستل شوی.
د سخت یخنۍ سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځېدلو لپاره نه لرګي شته، نه ګیس څخه استفاده کولی شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو. نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی، او په دې برخه کې
پاکستان د افغانستان یوازینی ګاونډی هیواد نه دی چې افغان کډوال باسي. ایران هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اخراج ته زور ورکړی. د تهران ټایمز په ګډون ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په تیرو نهو میاشتو کې له 15,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې د ایران د رضوي خراسان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي، دغه کډوال له ټول هیواد څخه راټول شوي او د خراسان رضوي ولایت د دوغارون له پولې افغانستان ته استول شوي. یو شمېر کډوال چې له ایران څخه سانتا بزور را لیگل شوی وای په ناوړه وضعیت کې دي. لدی ډلې حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې اوس خپل هوا تر غلای ما دلته کار نسته، زمای هم د ځوان ډیر سخت دیږي، نو ټول هوا دوال دی بیکاری لواجی، نور هوا دوته تختی او نور هوادو کې هم ناسم چلنو سره کیږي.
تهران ټایمز لیکلی، ایران اوس مهال د اتو لکو داسې افغان کډوالو کوربه دی چې قانوني اسناد لري، خو تقریبا دوه چنده هم دومره نور، یعنی 1,500,000 افغان کډوال له اسنادو پرته په ناقانونه توګه هلته میشت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې له ایران او پاکستانه د تیرو نهو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته په زور ایستل شوي دي. کندهار ته له پاکستان تازه راستنه شوی کډوال د ژمي سړی سپیده اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو څخه د سرپناه او نورو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې له پاکستانه د تازه راستنه شوو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول شوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد پنوم د دوی شوونکې چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وای، د ماشمانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
ورا دا چې نیمه ماشمان دای څه شمو راو او شته مشو دلته زایو جګر نه درلودي وروره، بیا مدلته د دې دلته یو ځای ور برابر کړي. نو وس دا غواړم شوروره دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره، چې یو کتاب ورته پیدا سی، یو قران شریف، یو بل شی ورته پیدا سی وروره، چې دا کښنیان دا یو مکتب وای وروره. دروغ پرې شمو سره زای پر زای کې بیا خدای مهربانه دی. وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی، یو شی ورته پیدا چې پر وې درو چې دی وروره په دغه ششستا ګرم یې بس دی بسبکان وای.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وای، د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
کوم خنوراله ولادت موګانی موږ په لاخې سيدي لمر لیر تر معلومی ژوند نه ریده، نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په وځه پراده. د خدای د رضا د پر له داخل ګسر د کومک وسی
بس نو نو یو دوه درې میاشتې زمای دې دا تیر سی بیا الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یو یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشي نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیان نو مریضان یو وروره زکام یې طبيعي نو گزارن کې ژډیر سخت ده
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیوی کډوال وایي کډ سرپناه غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به روان جمعي سخت وي دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سپانتو کې دي ورکړي
یا خدا باید سمور سره یو شي کومک وزله د سرای بند بس را ته وسیله د مینې د شي د کرایې واس مژنه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کښنیانو یخته دی وروره شین یخته جمع را روان ده واوري کېږي بارانونه کېږي باید سمور سره حکومت یې څه کومک وکړي د سرای غم را ته وخوري له شي غم را ته وخوري
سوزنګونه ولاکه شی لرو ټاټونه دې دوه نری دي سی ولاکه مرغې خاطر کاری نو بدی که به یخ نه یي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه را ته وسي سي دي ځکه و دي یو دغه د ورور سي د سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موسساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی دا مهال شاوخوا شپږ سره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي دي چې د روان کال له پیله تر اوسه څه باندې شپږ سوه افغانان د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي په ورته وخت کې د پاکستان له زندانونو یو شمېر خوشي شوي افغانان له زندانیانو سره د دغه هیواد د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي تفصیل په دې راپور کې
د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې وسام شاو خوش پک زر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته لږ پک سو ډیر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي خو یو شمیر هغه افغانان چې په ورستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي و او ژمنه یو کړ چې آزاد مکو خپل بل مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ څلور میاشتې اولس ورځې په زندان کې هم د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل اخر می په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او لړې رسونځو سره مخ دي زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زنداني کړو یو درې شپې خولو نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړې بل کوم زنانې چې پولیس هغوی هم فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره نو بیا هلته موږ ډېر سخت تېر کړ بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل کله هېچا سره هم سم سلوک نه کېده
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسد الله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیس ولاتیا زیات افغانان نیولي او زندانی کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی
مجبوری پاساس باندې ویلې چې موږ ریپورت کې کم اسکا خپل وطن ته خبرار
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت له اعلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د لوبلان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ډرون بریډ په ترڅ کې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح العاروري وژل شوی دی. د لوبلان د موقت ادارې سر ریاسم نجیب میقاتی د حمله خندلې او دای د اسرائیل نوی جنایت بللی دی. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د لبنان رسمي خبري اژانس د سې شمې پر از راپور ورکړ چې د پلازمینې بیروت په جنوبی څنډه کې د حماس د سخت دریځ ډلې پر دفتر د اسرائیلو د بی پیلوټ الوتکې بریټ شوه. د خبري اژانس په راپور کې ویلي د اسرائیلو بی پیلوټ الوتکې په المشرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخښه کړ چې لامل یې شپږ کسانو وژل شول او 11 نور ژوبل شول. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل ده. تر بریدونو وروسته په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو ودانۍ زیانمنه شوې او مخ ته د پولیسو او خلکو شور مشهور ده. د بیروت وو اوسیدونکو عباس غنام او هادی العلی له اسوشیټډ پریس اژانس سره د یملې پاړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. موږ واورېدل دا یو پوزي جټ نه و، بلکې یو ډرون و. ټیټ غاګی درلود، یو ډرون و چې دوه میزایل خوشې کړل، بیا وروسته چاودنه وشوه. د لبنان رسنیو د راپورونو له مخې پوژل شو کې یو هم صالح العاروري دی، د حماس د سیاسي دفتر مرستیال. له دې بریډ څو شېبې وروسته حماس تایید کړ چې العاروري د عزالدین قسام لوا له دوه لوړ رتبه قمندانانو سره یو ځای وژل شوی. دغې ډلې ویلي په بیروت کې د حماس د سیاسي دفتر د مرستیال وژل کېدل به مقاومت پای ته ونه رسوي. د اسرائیلو 13 نمبر ټلویزیون راپور ورکړی تمه وه العاروري سبا د حزب الله ډلې له عمومي منشي حسن نصرالله سره وګوري. راپورونه ښیي چې العاروري د حماس یو له مهمو پوځي او سیاسي شخصیتونو څخه و چې د حماس د پوځي څانګې عزالدین قسام کنډکونو په اولو کې ستر رول درلود. د لبنان د پلازمینې په کومه سیمه کې چې تیر ورځ ناوخته برید شوی، د لبنان د حزب الله ډلې مرکز دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا ملاتړ کیږي. د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلې او دای د دب خبره د اسرائیلو نوای جنایت یاد کړي. هغه زیاته کړي چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړ کې چن کړي. د اسرائیلو د صدر اعظم سلاکار مارک ریګوف بیا ام اس ان بی سی تلویزیون ته ویلي د غیواد د غبرید مسولیت په غاړه نه اخلي، خو هغه زیاته کړي هر چا چې دا کار کړی د حماس د مشرتابه پر ضد دقیق برید کړی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا څه وخت مخکې د العاروري د وژلو ګواښ کړی و. العاروري پر اسرائیلو د حماس د اکتوبر د 1 بریدونو یو له پلانونکو بلل کیږي. حماس سخت دریځ ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تراګرو په توګه پیژندل کیږي، د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره تر 1200 ډیر کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل. اسرائیل د دغو بریدونو په ځواب په غزې باندې پراخې حملې پیل کړې. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت سه شنبه خبر ورکړ چې د اکتوبر له 1 په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو سره څه باندې 2000 کسان ووژل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو دا ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونه پاڼه راړو چې په خپل تاسو غنوي کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
د الویدی زینو چاپی او انلاین رسنیو افغانستان کې د خزو امجونو پر وضعیت لیکنې خبرې کړې. د فاینانشل ټایمز رسپانډا د زدکلو د انټرنیټي شبکو د معلوماتو پر اساس لیکي په زرهاو افغان انجونې او خزې د طالبانو د محدودیتونو سربېره توانېدلې چې په انلاین ډول زدکړو ته ادامه ورکړي. ورسپانه وړاندې د دې شبکو په حواله وای له افغانستان څخه د شبکو ته په ډیرو برخو کې لاغېړل د انګلیسي ژبې د زده کړې، ساينسي مزامینو او د سوداګرۍ په برخو کې د شمولیت غوښتنې ورغلې دي. وړاندې ولولو د 2022 میلادي کال د دسمبر وروسته لکه چې طالبان انجونې له پانتونیز زده کړو وګرځولې، دغه ډول انلاین زده کړو ته غوښتنه زیاته شوې ده. د 2020 میلادي کال په اگست کې وخت د طالبانو لستنیدو سره انجونې او خزي خونځو او پانتونونو تل تک منه شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې لا کار کولو را وګرځول شوې. د فاینانشل ټایمز په ټکو طالبان د افغان خزو انجونو پر کار او زده کړو محدودیت د خپلو شرعي قوانینو په چوکاټ کې توجیه کوي. ورسپانه وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف هغه رپورټ ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی وخت د طالبانو لستنیدو وروسته څه باندې 1 میلیون افغان انجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. دا ایروئیش یا ریویو خپرونې هم د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې ژوند تر سرلیک لاندې ولیکنه خپره کړې چې پکې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت څېړلې. د خپرونې په وینا طالبانو په 2020 کال کې واک ته د بیاسلی رسیدو راهیسي د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لپاره د پشاتک پالیسیو عملي کول پیل کړل. وړاندې راغلی دی چې په 2022 میلادي کال دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت نږدې 100,000 نجونې محصلانې له پوهنتوني زده کړو منع کړې. ایرو ایشیا ریویو زیاتوي په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې شوي پرمختګونه د بشپړه له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او د افغان ښځو او نجونو په منځ کې نهیلي پراخه شوې ده. خبرونه وایي د ښځو د کار او نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پالیسۍ د نړیوال ټولنې لخوا غندل شوي، له ډیپلوماټیکو فشارونو، بندیزونو او همدارنګه د طالبانو په انزبا تمام شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینی محمد د 2023 کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د پنړۍ کې وازنې هواد وباله چیرې چنجونې لزده کړو محروم دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو واهم د 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان پنړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو تر ټولو ځپونکی هواد دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په لویدیځ کې د یو بیړني پروګرام لري یو شمېر ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د ادارې د سیشن بی پروس په اعلان کې وویل چې په بادغیس کې د نړیوال بانک په ملاتړ جنو ښځو ته د سیم جالونو د اوبدلو مهارت ورزده کړي او هغوی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ادارې په وینا د ښځې سیم جالونه د اوبو یا سیلونو په وړاندې د ځانګالو ځمکو او باغونو په خاطر وبي. د ملګرو ملتونو د ادارې ټینګار کړی چې د بادغیس په څیر لری پرتو سیمو کې بزګري او کرنه د خلکو لپاره مهمه ده او دوی هڅه کوي چې په لا زیات ملاتړ سره د خلکو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. بل لور ته په نورستان کې له نږدې 1.5 ښځو سره د کورني اقتصاد پیاوړتیا په خاطر مرسته وشوه. شپیتو ښځو ته 2 او 350 ښځو ته شنی خونی او شپیتو ښځو ته د 4 مربع او روب جوړولو وسایل ورکړل شول. د نورستان د دې مرستو پاړه تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او بوله غول ریاست چارواکي وای په یاد ولایت کې د ښځو د اقتصادي پیوړتیا او هغوی له شاقه کارونو ژغورل لپاره نږدې 150 ښځو سره په دریو برخو کې مرسته کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان د تر سره کړو مرستو پاړه ازادي رادیو ته وویل
شنه خونه او د وزو توزیع او د سبزیجاتو میوجاتو د پروسس توزیع دا درې وانه یو موسسه ده، یو پروګرام ده، یو برنامه ده. هدف یې د خزو د کورنی اقتصاد پیاوړتیا ده چې شپېته خزو ته 1,000,000 راته وزي توزیع شولې او 15,000 خزو ته 15,000 گرین هاوسونه یا شنه خونه تقریبا شپېته خزو ته د سبزیجاتو او د میوجاتو د پروسس وسایل چې هغه د او د مربا جوړولو وسایل ته توزیع شو.
د پارون کلیوالي شورا یو تن غړی مولوی محمد موسی راشدی وای کندو غریب او بیوسو خزو ته د شنوخونو جوړول وزي ویشل د اچار او مربا جوړولو وسایل ورکړه خې اقدام دی او دې سره به د یادو کورنۍ او اقتصادي ستونزې یو څه حل شي.
سپېته خزو د دوه بزی ورکړې دي، د بیوازلو خزو ته د اچار او مربا جوړولو څه وسایل هم ورکړې دي. هغه خزې چې دلته بیوا او کونډې وو ډېر نادار او بزو ساتل هم دلته آسان دي او بیا بزونه ګټه اغستل هم کورنۍ او د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر کومک کولی شي. او دا شنې خونې هم دلته تیر کال کې یو دوا جوړ شوی و هغه کې خلکو بادرنګ همدغه شان نور سبزیانی وخت په وخت خپل کور کې هم او د دکانونو کې هم خرڅول.
په وینا چې په نورستان کې د بیوزلو کورنۍ او شمیر زیات او د مرستو اندازه کمه ده. په نورستان کې اوس هم کرکیله، لو، لور، ژرندې او نور شاقه کارونه د ښځو پر غاړه دي. په وروستیو کلونو کې په یاد ولایت کې ګڼو نجونو تعلیم او زده کړو ته مخه کړې وه، څو د علم او پوهې په وسیله له دغو سختو کارونو خلاصې شي، خو پر مخې له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو د دروازو بندېدو سره راټوکېدلې هیلې بیرته مړاوې شوې او بیا یې شاقه کارونو ترسره کولو ته ملاوې تړلې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ټولنیزو شبکو او اسنادو کې ډیر شمېر افغانان د میلادي او لمریز کلونو د لومړۍ میاشتو لومړی ورځ د سیشیتو د ورځې په توګه لیکي. د احصایې او معلوماتو د تذکرو د سیمه ییزو دفترونو کارکوونکي وایي بې شمېره داسې کسان ورځي چې د سیشیدو کره نیټې ورمعلومې نه وي او په اټکلي ډول په اسنادو کې د جنوري او بیاوري میاشتې لومړۍ نیټه د سیشیدو ورځ لیکي چې وروسته په رسمي چارو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې ولې په افغانستان کې اوس هم د سیشیدو کره نیټه نه لیکل کیږي یا یې په لیکلو کې بې تفاوتي کیږي په دې راپور کې سره اور.
هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ټولنیزو شبکو کې د زرګونو افغانانو د زیږیدو ورځ وي. د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو له ډلې ځینې وایي چې د زیږیدو کره نیټه یې ورمعلومه نه وه، ځکه یې د جنوري اوله ورځ ځانته د زیږیدو د ورځې په توګه انتخاب کړي. د کابل اوسیدونکی رحمت الله خوستی په دې اړه وایي
کله مو چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې، ورپه یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس دا د سپرلی شپې ورځې وې، دا خبرنونو وخت و او دا نیټه ما خپل ځان ته وټاکله.
خو ځینې نور بیا وایي د خپلو اکاونټونو د جوړولو په مهال دې ته پام نه وکړی چې باید د زیږیدو کره ورځ ولیکي، ځکه یې د کار د اسانه کولو په خاطر د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړي. د هلمند اوسیدونکو عرفان همدرد په دې اړه وایي
ما چې په خپل اول ورځ باندې د خپل ایډي جوړ کړی یو که زه واقعیت خبره دا وکړم ما ډیر آگاهانه د خپل مغه ته حساب نه دی کړی فیسبوک ته چې ما ټول معلومات صحیح ولیکم. او بل خبره دا ده چې دا ډیر وسا دی د لیس په سر کې دی، زه خپل چې کله مې دا ایډي جوړول ما ته تر ټولو وسام دا وبرې شیدل.
خو دا مسله یوازې تر ټولنیزو شبکو محدود نه ده، په رسمي اسنادو کې هم ګڼ افغانان د زیږیدو ورځ اټکلي لیکي او کره نیټه ورته معلومه نه وي. د احصایې او معلوماتو ریاست د تذکرو د سیمه ییز دفتر یو کارکوونکی انجینر مدثر په دې اړه وایي
په زر کسانو کې تقریبا دوه درې کسه کې دقیق تاریخ خې په یاد وي کوم تاریخ کې تولد شوی دی کوم میاشت کوم ورځ، نور اکثریت بل عموم همغه اوله میاشت اوله تاریخ رسي.
انجینر مدثر وایي ډیر کله داسې هم پېښ شوي چې ځینو کسانو په تذکره یا پاسپورت کې د زیږیدو نیټه یو ډول او په تحصیلي او نورو اسنادو کې بله نیټه لیکلې وي چې بهر ته د تحصیلي سفر په مهال یا هم په نورو رسمي چارو کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او د اسنادو بیا اصلاحی هم ډیر وخت نیسي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د زیږیدو ورځې لیکل دود نه دي او که په ځینو رسمي اسنادو کې د عمر یادونه هم شوي نو ورسره لیکل شوي چې د څیرې په اساس اټکل کیږي چې څو کلن دی. دا چې ولې په افغانستان کې د موضوع ته اهمیت نه ورکول کیږي لیکوال عالمګل سحر په دې اړه وایي
زموږ نورو بېغوریو تر څنګ چې د ژوند له بېلابېلو برخو سره کوو یوه همدغه د زیږیدو نیټه دا هم ده تشپانه چې خلک یې نه لیکي. معمولا کله چې پوښتنه کوو له میندو پلارونو یا له مشرانو نه هغوی وایي چې پېغوره چې تاسې زیږیدلې وي واوره ورېده، نو دغه ډول تقریبي نیټې دي متاسفانه مګه وخت ارزښت نه ورکو او دا ډیره مهمه خبره ده د وخت ارزښت په پام کې ورکړي نو هله ده چې دې موضوع ته هم توجه وکړو.
په نورو هیوادونو کې د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته په روغتون کې یو کارت ورکول کیږي چې د زیږیدو نیټه یې هم پکې لیکل شوې وي او په ټولو اسنادو کې هماغه نیټه لیکل کیږي. خو په افغانستان کې کلیوي خو اوس هم په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د زیږیدو نیټه نه لیکل کیږي، ورسره د ځینو کې لیکل شوې هم وي. په مختلفو اسنادو کې د لیکلو پر مهال دقت نه کوي یا هم هڅه کوي چې تر اصلي عمر یې کم ولیکي، چې ځینې وخت ممکن دوی په رسمي چارو کې لګڼو ستونزو سره هم مخ کړي.
وړاندې لنډ خبرونه لرو، خو د سپورت لډګره د استرالیا او پاکستان ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. البته اوس د ډوډۍ وقفه ده، تر دې دمه پاکستان 15 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوسېدلې دي. شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبر د طالبان حکومت وای د بدخشان په وخان کې لچین سره د وسلې دوله لپاره د وسړک ته جوړولو چارې پیل کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په کندهار کې ویغونډې ته وکړه. افغانستان د وخان په لوړو سیمو کې لچین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري. طالبانو د سړک ته جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دی ورکړي، خو تیر سپتمبر هم په چین کې د طالبانو چا سمبالي سفیر محیودین سادات ویلي وو چې لچینای چارواکو سره د واخان دهلیز لاري د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصل خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا UNDP وای په هرات کې له خونړۍ زلزلې ژوندۍ پاتې شوي کسان وسویره لري چې شای سژني ژمي کې له لوږې او سړې هوا مړه شي. UNDP پرون په خپل اکسپانه کې د هرات د زلزلې د قربانیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی. د ادارې د دغې زلزلې د زیانمنو سره د مرستو لپاره د 25 میلیونه ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. هرات ولایت د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د څو سختو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 1400 ډېر کسان پکې مړه شول او 1200 نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحد عربي اماراتو له ټیم څخه د شلو وریزو لوب لړۍ وګټله. افغانستان او متحد عربي اماراتو په شارجه کې درې شلو وریزو لوبې وکړې چې وروستۍ وې تیر شپه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده. په پرونی لوبه کې د متحد عربي اماراتو ټیم 120 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې په 19 ورو کې د هدف پوره کړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې په یو ډرون بریج سره د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح الاروری وژل شوی دی. حماس پرله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیلو بي پيلوټ الوتکې پرون په المشرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نقشه کړ چې له عمله یې شپږ کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شول. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا او بخشي د لبنان د موقت ادارې صدر اعظم نجيب ميقاتي د حمله خندلې او د اسرائیل نوې جنايتې بللای دی. اسرائیل رسمن د حماس سیاسي دفتر د مرستيال د وشل کېدو مسولیت نه دی منلې، خو مخکې سر ریاسم بنیامین نتنیاهو د صالح الاروری د وشل کېدو ګواښ کړی و. د بریتانیا سر ریاسم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد له هم د اوکراین ترڅنګ ولاړ دی. د بریتانیا د سر ریاسم یو بیان د هم وویل چې شاغلی سوناک له اوکراین سره پرون په دې خبرو کې د پوځي او ډیپلوماټیکو مرستو په برخه کې د بریتانیا پر هڅو ټینګار وکړ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. کچيري له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونینی ول شي کوم ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې نو کوری دوی د غلک سن په نصر کریم چې دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه اندازه دوی ته خزه وکوي. دا څه کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخځه تپاسا کې چې دا دوی مخځه ورته وسی دي دوی برابر وسی.
ا
هغو کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدې کیږي، هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي، په دې اکله څه وایي؟ کله چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لاره کیدلی شي؟
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي لاغه وروسته وایي چې د دې جلی خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي، بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي، میرمن له میړه څخه په عمر وړه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلی څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه؟ د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلی د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نظر کریم سن چې دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په هغه اندازه دوی ته ښځه وکوي، خو ولې وروسته چې کله دوی ورسته ښځه وکوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي، خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي بیا خپل د ابني هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلی نه سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخ یې، اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي، خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کاله سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ شوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاری باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي، ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمومره نجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور او پلار ملامت دی، انجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی د په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده، دوی ورغلي دي طبعاً په خواستګاري باندې چې ځي یو دوه درې ځلې خو به ورځي دغه انجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور له خپلوانو پرته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وي چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډېر عمر جلی ځوان هلک ته او وړه جلی سپین سري سړي ته ورودوي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي:
دا خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کې خاصې پوس وي چې جلی الګ سي پیدا سي پوسیزنی کې سره ور کړی وي، نو عمر ته دلته ډیر زیات نه کتل کېږي چې جلکی عمر او جلک عمر مناسب وګڼل شي. نو دا خو عمر باید دوی دوه په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره وادو کې. نو خامخا د یو کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دام د پیغور په ډول د یو ډول یې سي دا زړه خدای درته کړی یا کور کې بل څه داسې وادونه سي وي اکثره دا سي دي د مونږ زمونږ خو او شاسمو کې سکوم دی یو بیا دار واج لري سی خپل کلی او خپل خپلوانو نه بغیر انجلی بل طرف ته نو باسی لکه بل قوم ته نو باسی سی ځان ته جلی دی بل قوم کې ورکم دا ځان ته یو عیب غنی سی خپل کلی خپل قوم کې ورګي هغه عمر ته نه ګوري نو دوغه دا سدا دا ډیر غلط ریواج دی عمر په نظر کې نه نه سی دا عیب غنی ځان ته سی زخل نور خور بچا تا ور خپل کلی پور کوم هغه کوډه کوي عمر کې او جلی عمر په نظر کې نه نه سی خپل مانس کې سره ورګي خطا فو د درې څلور کال سی مناسب ته پوه دا نفس زیات ته پوه تی به دا ور نه کړ سی او زدا سی صدر ته هم کاس بنا در ته هم د شپته کلن سړی دا اوس پړس کلن انجلی کړي د نو دا بچر دا رقم سره مناسب یا کوم جون جوان انجلی هم جوان الکو خي خو بازي کورنۍ د خپل ساري وار کی پیسو ته وګوري ولور ته وګوري جوان انجلی عمر ته نه ګوري شپنګری ته ور کوي او بیا خزه سی وی زړه خزه وی جوان الک نه اړي نو دا مشکلات ستاده خو سیال نه کی دا نه کی شریعت کی خدا راغلی سنجلی والک سره خو خي هغه به سره وار کړي سی نه دا سنجلی پالک وړه الک انجلی وړه دا خو قومي مشورانو کار دستړونو نو کی خلکو ته عمومي ټولنه کی دا غ خور کی سی باید انجلی عمر هم په نظر کې ونی واسي خو هم په نظر کې ونی تخپل پويږي خپل پختنای سی پختنا ټولنه کې نه انجلی ته قتل کیږي خو غي ته نه الک ته قتل کیږي بس کور مور خپل سره خو خ وینو هغه سره ورکه انده په کنه کی دا مور خپل سی دا انجلی زان ته کوم او کزوی ته کوم زوی نه واو دا انجلی کورنۍ هم دا په کنه کی دا الک مونږ ځان لپاره کو کې انجلی ته کو باید انجلی نه پختنه وسی نو سی پختنه د شریعت کوم عملی نه سی پختنه و نه سی هم دا ستونزې به دوام لري دا د مشرانو کار دی قوم مشرانو سی قوم مشران دا نه کوي نو حکومت حکومت سی ونه کی قوم مشران سی دا ونه کی نو دا ستونزې به تر دایمي حال او وخت پوري وي
د غنو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې لکوش دی مخکې د هلک او جلې خواخه په پام کې نه نیسی د دې سبب کیږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پایل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکو مریم وایي
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کی چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما پزړه وکړه پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیشه قارب بل سوایی دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی دی کورانه پا خواخه دا اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری و دا جلی خایسته دا دا می خواخ شو چه خکاری زده دا اغا ظاهری گوری اغا باطنی نگوری چه اغا سنگه دی نو پا افغانستان که چه جلی یعنی عمری باطل از کالا نه پورته شي او دوه غته وای چې زړه شوی په افغانستان کې ورته وای چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وای ته باید واده وکړي نو هغه عمر ته نه ګوري یعنی هغه فکر ته نه ګوري هغه نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وای واده وکړي همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشاله وي خوشاله دی نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه واده وکړي سما عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زبون چې وګوري خوشاله نه وي زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کې ځکه چې هغه خوشاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلی زمونږ نه خوښېږي آیا دا جلی تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل الک ته نو داسې دي چې په افغانستان کې هیڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې و چې عمرې تر دېش نه پورته و بیا چې واده کول نو د خسرګارۍ ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي مور یې ورته وایي حتی خپله خاوند یې ورته وایي
تجربه لرونکو کو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د میرمنې او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یو څوک نه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات وي، یا زنډ وزي یو کال زنډ وزي څو میاشتې، والله عمر یې ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا څه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده، چې په دې کې دا تمیز یا فرق پیسې ده، یا دا د دغې رښتیا د عمر تاثیر ده، او که بله څه کومه څه خبره ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده، خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده، عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دې نه جوړېږي، که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه وي، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي، حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، له دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي سیدا به زیاتره کورنیو کې سیدا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبرې دې ته هېڅ توجه نشته ده، ډېر زیات مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دی چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او که نه، که چېرته کورنۍ د دوی پوهوي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا جلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل مېړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای سي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده، د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج پې باندې راځي، دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجه نه هم او دغه سمسې له بوج نه نیسي وتی، ورته عذاب کاریږي. نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي، او که عمر یې زیات وي دا په دې باندې پوه سي، هوښیار یې، عقلي پوخ یې، په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور و پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دغه هم د ما مور و پلار دي،
یعنی ما کور ده نو هیڅ تونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښ نه راځي، لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسرو دینګور دیندرور او د ورندار په منځ کې صدا خبرې راځي، کته پورته بل اخره اتا تر طلاق پورې د ښځې تر پریښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه سي، کله کې دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دندنې د موږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه آبادېږي او څومره ژوندونه زندګي ګانې بربادېږي.
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي، او که ټوله ورځ په دې باندې بس وسي چې ته څلور کاله له ما غټې ته دوه کاله له ما غټې د سنو سال بس وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بے معنی خبره ده، هیڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه، یعنی د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ، دا ټولو سره آبادېږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د موږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند سجې ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېر زیات مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنی ډېره زیاته تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي، ځکه سستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدل وي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي. ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره، که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولر کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوي، هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسي. مثلا کله چې واده وسی لغه وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره د خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري، ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ماته دا هر څه
بله. په کورنیو کې دام لیدل شوی چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول موږ تاسو سترګو لیدلی حال ده، موږ په کورنۍ کې موږ په خپلو زیاتره جایو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي، خپله به هېڅ د یو موږ پښتو کې یو متل ده وایي، د دوه خرو وربشې به سره نه سي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي، یو ښه فامیل نه به یې پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې
باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو بانه عمر زیات ده، یا ته زړی، یا ته دا کار نشي کوی، یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړه په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواک ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه سي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو څیز چښتن کړي، سي آینده کې له دې نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دې نه واخلي، نه دا چې دی خپلې ښځې ته کینی ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې د ته نه روزي خپله راځي، نه دا د کسب چښتن کېږي، نه دی د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې چې د به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به سره مخ ته وړي. دا رقم نارینه چې دی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپله لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسي.
امين. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
Oh, مر خوشالا یما مر خوشالا یما کچلمانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما داس چوندنا خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا